نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله من سورة البقرة دا آية نمبر 243 نواخلا دا 252 پوری کو، یعنی د سورة البقره د آیه نمبر 200 د پاسا درې سلوختم نواخله د 200 د پاسا 250 آیته پوری، او نن به ان شاء الله ستاسو دویمه سپاره هم مکمل شي. نو اوس مونږ شروع کوو د آیه نمبر 243. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ا ولي لم نا ولنا ترى تاسو وكتل إلى الذين هاغ خلقتا خرجوا چئوتل من ديارهم دخبل كوروننا دار جمد ديار لكمون چوايو چي دار الآخرة وهم أو هغوي أو يا پده حال كي چي هغوي ألوف بزرگونو دا دا ألف جمد حذرا د ویرینا الموتی د مرگ. فقال نؤوه لهم حغیت الله اللہ تعالی موتو مرشی ثم بیا احیاهم حغو جندکر الحغی ان الله بشک اللہ تعالی لا البتا ذو والا ذو ذی ذا دا دوالا پمانکی رازی فضلن فضل علی الناس پخلکو ولیکن او لیکن اکثر الناس اکثر خلق لا یشکرون شکر نا ادا کوی. وقاتلو او چکلا دا قاف نفس الف راشی نو دا پخپلو کی دا جنگ کولو دا پار رازی. وقاتلو او دا امر دے حکم دے چی جنگ اکڑی فی سبیل اللہ دا اللہ تعالی پلا رکی. وعلمو او پوہ شی ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع خ اورید والدے علیم خ پوہی والدے. من سوک دے ذلذی چہغا یقردو چی قرض ورکڑی اللہ اللہ تعالی لہ قرضا حسنا قرض حسنا دا الذين مخکی چې دا ذا لفظ راغلی دی نو دا د هذا په معنی کې راغلی دی. دا هغه ذا نه دی لکه ما چې درته وختي ذو ذی او د ذا په باره کې ویلي وو. فیضاعفه هغه به اضافه وکړي یعنی زیات به کړي له د پاره د هغو اضعافا کثیره چې هغه زیات کړي. زیاتول سو سو چند لکه یو شی چې د ضرب ورکول سره سیوا شي ملټیپلای شي نو اضعافا کثیره سو چند زیات. والله یقبض او الله تعالی کموي تنګوي ویبسط او ډیروي فراخه کوي. با سین او طا د دې روټ دی او د الله تعالی یو نوم باسط هم دی چې هغه فراخي کول واله دی. او دلته پکې صاد ولی دی داسې لیکلې شوی وو او هم هغه شان پرېښودی شوی دی یعنی د پاسه پی سین لیکلې شوی دی نو د سین سره ویل پکار دی. و الیه او هغه طرف ته ترجعون تاسو به واپس کړی شئ. علم ولینا ترا تاسو کتل ال الملئی سردارانو طرف ته د ملا مطلب دی ډکېدل. کوم سرداران چې وي نو د هغوی دومره انا وي تکبر وي لویی وي یعنی د لویی او تکبر نه ډک وي او چې څوک هغوی ته وګوري نو هغوی هم د روب نه ډک شي. نو د دې لغوي معنی یعنی ڈکشنری میننگ د ڈکولو دے، لیکن دا استعمالیږي د سردارانو د پاره، لکه په نهم سپاره کې چرازی قال الملأ، نو دلته کې هم ملئی لفظ استعمال شوی دی. من بنی اسرائیل، د بنی اسرائیلو نه، من بعد موسی، او د موسی علیہ السلام نه پس، اذ چې کله قالو، هغوی اوی، دا جمع دی، لنبی نبی تا، لهم د هغوی یعنی خپل، ابعث مقرر کړه لنا زمون د پاره ملکن یو بادشاہ، نقاتلو چې مونږ جنگ وکړو، فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې. قال هغه اوه هل ولی عصیتم، تاسو مخکې عصا ویلې وکنه، د عصا مطلب دی امید دی، نو عصیتم امید دی ستاسو، ان کچری کتبا اولی کلیشی یعنی فرض شی، علیکم پتاسو باندی، القتالو جنگ کول، اللہ دا دا ان اولا نجور دے، اللہ چینا تقاتلو تاسو جنگو کڑے، قالو هغوی اوے وما او سودی لنا زمون دا پارا، اللہ چینا نقاتل چمونگ جنگو کڑو، فی سبیل اللہ دا اللہ تعالی پلا رکی، وقد او بیشک اخرجنا وستل شوی یومون من دیارینا دخپلو کوروننا، و ابنائینا او دخپلو زامنونا، فلما بیا چکلا کتبا فرس کرشو علیهم پهغوی باندی القتالو جنگ کول، تولو نهغوی مخ اگرزولو، الا مگر قلیلا لگشان یعنی لگو کسانو، منهم دهغوینا، والله او اللہ تعالی علیم خپوهده بظالمین پظالمان باندی. وقال او اوه لهم هغیتا نبیهم دهغوی نبی، ان الله بشک اللہ تعالی قد یقینا بعثا رالی گلی دے یعنی مقرر کرے دے، لکم ستاسو دپارا، طالوتا تالوت ملکن یو بادشاہ، قالو هغوی اوے انا سنگا یکونو کی دیشی لہو داغو دپارا الملکو بادشاہی، علینا پمونگ، ونحنو حالان کے مونگ، احق زیاد حق داریو، بالملکی دا بادشاہی، منہو لہغونا، ولم یؤتا او نہغو لورکریشا سعتا فراخی من المالی دا مالنا، قال هغو اوے نبی اوے ان اللہ بے شک اللہ تعالی اصطفاہ منتخب کرے دے ہغا، علیکم پتاسو، وزادہ او ہغو زیادہ ورکڑی دے ہغولا، بس وطن فراخی، فی العلم پا علم کی، والجسم او پا جسم کی، واللہ او اللہ تعالی، یؤتی ورکوی ملکہ بادشاہی خپلا، من یشاء چې د چا د پاره هغه وغواړي، والله او الله تعالی واسع وسط والا دی، فراخی والا دی، علیم خپوهی والا دی. وقال او اوی لهم هغوی تا نبیهم نبی داغوی، ان بیشک آیت نخ ملکی د هغو د بادشاهی، ان چی یأتیکم راشی تاسولا التابوتو تابوت د خاص تابوت خبر کیگی، فیه پاغی کی سکینتن تسکین دے تسلی دا، من ربکم ستاسو دا رب دا طرفنا، و بقیتن او باقی چی پاتی شوی دی، مما دا غین چی ترکا پریخی دی، آل موسی دا موسی علیہ السلام اولاد، و آل هارون او دا هارون علیہ السلام اولاد، تحمله او دا حمل ندی چې د یوې ښځې حمل وي یعنی هغه پریگننٹ وي، نو هغې بچی اوچت کړی وي، نو تحمله اوچت کړی به وي هغه الملائکتو فرشتو، ان بشک فی ذلک پدی کی لآیتن البته یو نښه ده، لکم ستاسو دپاره، ان کنتم مؤمنین کویی تاسو مؤمنان. فلما بیا چکلا فصلا جدا شو طالوت تالوت بالجنود سرد لخکرونو قال هغوه إن الله بشك الله تعالى مبتليكم ازمائش کول والا دستاسو دا دا ابتلان دي مونږ دا مخکې ویلې دي بنهر سره د یو نهر فمن نو چې څوک شریبه اسکی منهو د دینا فلیس نو نه دی مننی زمانه من نه نی زما مننی زمانه ومن او چې څوک لم نه یطعمهو اسکی دا فانهو نو بېشکه هغه مني زمانه دي الا مگر من چې څوک اغترف يغترف وایي یو شی اوچتول چې بنده لپه ډکه کړي نو اغترف لپه ډکه کړي غرفتن یوه لپه بیدیه سره د لاس د هغو یعنی د خپل لاس فشریبو نو هغوی اسکلې منهو د هغې نه الا مگر قلیلا ډېرې لګي منهم د هغوی نه فلما بیا چې کله جاوزه هغو پار کړو هغه هو هغه والذین او هغه خلکو آمنو چې ایمان یې راوړی و معه سره د هغو قالو هغوی وویې لا طاقته نشته سو طاقت لنا د پاره زموږ الیوم نن بجالوت سره د جالوت و جنوده جندوایی لخکر ته و جنوده او داغو د لخکرونو قال الذین و هغه خلکو یظنون چې چا یقین ساتو ظن وایی ګمان ته لیکن مخکې ان راغی یعنی په انهم کې چې کم ان دی نو د زن معنا د یقین شو ملاقو ملاقات کول والدی الله د الله تعالی سره کم سمرهم فئت دلی قلیلت کم غلبت غالب راشی فئت پردلو کثیرتن دیرو بإذن الله سره د الله تعالی د اذن والله او الله تعالی مع سره د الصابرین د صبر کول والو ولما او چې کله برزو مبارزت لفظ هم د دې نه دی چې په جنگ کې خلق مخامخ را اوزي په پخوانو جنگونو کې به د یوې ډلې نه یو تن را ووتو او د بلې ډلې نه به هم را ووتو اوله به هغوی د یو بل سره مقابله وکړه او بیا به ټول فوج جګړه شروع کړه نو هغې ته به یې مبارزت وی یعنی د مقابلې د پاره راوتل برزو هغوی مخامخ شو لجالوت جالوت تا و جنوده او داغو لخکر تا قالو هغوی اوه ربنا ایز منگربا افرغ دا دا فرغان دی یعنی یو شی فارغول بلکل خالی کول دا لوخی نا یو شی تویول او دا سی تویول چی لوخی بلکل خالی شی نو افرغ واچوا یعنی را توی کرا علینا پا منگ صبرن صبر وثبت او جمکړي اقدامنا زمون قدمنا وانصرنا او مدد وکړي زمون على القوم الكافرين پدې قوم باندې چې کافر دي فهزموهم هزمه وایي شکست ورکولو ته فهزموهم نهغوی شکست ورکړو هغوی له بإذن الله د الله تعالی د اذن سره وقتل داود جالوت او قتل کرو داود جالوت دلته په داود باندې پیخ دی نو د دې پیخ په وجه پته لګي چې داود قتل کرو او په جالوت باندې زور دی نو د دې مطلب دی چې جالوت قتل شو یعنی داود فاعل دی او جالوت مفعول دی و آتاه او عطا کړه هغه ته یعنی ورکړه هغه له الله الله تعالی الملک بادشاہی والحکمت او حکمت او په بریکټ کې ولیکي نبوت وعلمه پلام باندې د شد مطلب دی خیال وعلمه او هغه اوخودل یعنی او خیال هغه ته مما د هغه نه یشاء هغه غختل ولولا او کچری نوی دفع دفع کول یعنی لری کول الله د الله تعالی الناس د خلکو بعدهم بعضی دا غوینا بی بعد سره د بعض لفسدت الارض البتا فساد بشوی و پزمکا ولكن الله ولكن الله تعالى ذو فضل فضل والدي على العالمين پر ټول جهان والو فضل ستوائی چې د بنده څومره حق وي نو هغوله د هغې نه زیات ورکول تلک آیات الله او دا د الله تعالی آیتونه دي تلک کله راځي د مونث دپاره او د مذکر دپاره ذالک راځي ځکه چې دلته د آیتونو خبره ده او آیتونه مونث دي نو ځکه تلکه راغلی دی نت لوها پاول سر کې نون دی نو د دې مطلب دی چې مونږ تلاوت کوو ها د دې ها هم د مؤنث ضمیر دی علیکا پتا باندې بالحق سره د حق و انک او بشک تو لا البته من المرسلین د رسولانو نه یې الحمد لله د دې ځای پورې زمونږ نننی سبق دی اس پہ انشاءاللہ مونگ دا دے آیتونو تفسیر کوو دا آیت نمبر 243 نواخلا دا 252 پوری او نن با انشاءاللہ ستاسو دویم جز یعنی دویم سپارا مکمل شی پتیر سبق کے مونگ دا عائلی جون یعنی خاندانی جون متعلق ویلی وو یعنی زمون عائلی جون والا حالات حاغ و خکیری شی چکل مونگ دا اللہ تعالی پا احکاماتو باندی عمل کوو مونگ د فضل خبر ویلی وا پتیر سبق کی او دا د جون د هر شعبه د پارا یو گولڈن رول دی او صرف د طلاق خبر نه ده د یو ښه جون تیرولو د پارا د یو ایډیل میرج د پارا هم فضل ډیر ضروری دی او فضل په شروع کې خو ډیر آسان وی ځکه چې په نوی وادو کې د یو بل ډیر خیال ساتل کیږي خو د عمر د تیرېدو سره سره بیا دا د بنده د پارا ګران شي چاغوی په چا باندې فضل وکړي یعنی چا ته ښه خبره کول د چا تعریف کول دا هم خلکو ته یو بوج ښکاري چې زه څنګه چا ته وایم چې نن تو ډېر ښه ښکارې یا نن تا ډېر ښه کار کړی دی یا نن تا ډېر ښه پخلی کړی دی او دا خبره یې د سړي په ذهن کې اچولی چې څوک د ښځې داسې تعریفونه کوي نو هغه د ښځې نه یریږي یعنی هغه د ښځې غلام دی نو چې کله دا قسم خبرې په ذهن کې کېښودی شي چې واده یو مصیبت دی او ښځه یو بوج دی او ګرل فرینډ یو ښکلی شی دی د هغې سره مزې مزې وي او په ښځه باندې لطیفې او مذاق دومره ډېر جوړیږي چې د سړي یو داسې ذهن جوړ شي چې بیا هغه بل واده وکړي او ځینې خلک د چا تعریف په دې نه کوي چې کوما د دې تعریف وکړو نو دا به مست شي د شروع نه د یو بل د دبا وهلو کوششونه کیږي چې مونږ ډامیننت شو نو دا شی زمون خلکو ته صحیح کاری په نسبت د دې چې هغوی فضل وکړي ځکه چې هغوی وایي چې کو فضل والا سلوک مو شروع کړو نو دا به په سر وخیږي د ښځې او سړي دواړو دا خیال وي سړی وایي چې زو څو نقص راوباسم د دې په پخلی کې چې دا صحیح شي نو زمون چې کوم کلچر دی کوم رواجونه دي نو هغه د قران نه ډیر مختلف دي او جنکو ته هم مېندې خبرې خی چې چرته ښکته کارونه ونکړي او هلک ته هم وخیلی شي چې چرته ښځه دي په سر ونخیږي نو ولې دا د فضل خبرې دي نو الله تعالی چې کوم اصول راکړي دي نو هغه ډیر زیات ښکلي دي او زموږ په کلچر کې چې سودی کنه نو دا غي نتیجه بیا وګوري چې سوی کو بنده په صحیح اسلام باندې روان شي نو د بنده په کور کې هم ډیر خیر پیدا کیږي شي زموږ نننې سبق چې دی نو دا ټوله یو واقعه ده یا داسې وګڼئ لکه چې دا دوه واقعې دي چې دواړه یو شان دي د دې ځای نه بالکل ټاپک بدل شي اوس مونږ د خانداني ژوند احکامات ختم کړل او اوس چې کوم ټاپک را روان دی په هغې کې مسلمانانو ته د جان او مال د قربانۍ ورکولو دپاره واقعې بیان شوي دي د هغوی د رایښولو کوشش شوی دی هغوی موټیویټ شوي دي په هغوی کې د جذبې پیدا کولو کوشش شوی دی نو هغوی ته خبرې شوي دي او واقعې ورته بیان شوي دي ځکه چې د جان او مال قرباني ورکول ډیر ګران کار وي د یو انسان دپاره نو تاسو ته به دوه واقعې میلاو شي ځینې خلک وایي چې دا دوه جدا جدا واقعات دي او ځینې وایي چې نه دا یوه واقعه ده اوله دا وشوه او بیا دویمه واقعه وشوه نو اوس مونږ نننی آیتونه ګورو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم تر ولی تاسو ندی کتلی چې کله علم تر راشي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی کیږي چې ولی تا ندی کتلی نو د دې مطلب دا نوی چې د سو سوال تپوس کیږي چې تا لیدلی دی او کنه. نو دا واقعا خو ډیره زړه ده. ویلی کیږي چې دا د 1000 بی سی واقعا ده، یعنی د عیسی علیه السلام نه هم زر کاله مخکې. نو داسې زړه واقعا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څنګه پته وه؟ نو علم تر هغه څنګه کتی شو؟ په اصل کې د دې دا مطلب دی لکه مونږ خلک چې وایو چې پته ده داته چې سو شو. نو داسې خبره د حیرانتیا د پاره او یا د بل بنده د شوق زیاتولو د پاره کیږي. نو چې کله هم داسې خبره راشي نو د هغې مفهوم د سترګو سره لیدل نه وي چې ولې تاسو ته علم شته. د څه څیز الذین خرجوا من دیارهم، د هغه خلکو په باره کې چې څوک د خپلو کورونو نه وتلي وو. ښه نو اوس دا څوک دي چې د هغوی د کورونو نه د وتلو خبره کیږي؟ هغه نه دی ویلی شوي په تفسیرونو کې، دا خبره نشته. نو قرآن مجید د یوې خبرې په ډیټیل کې نه ځي چې دا د کومې صدۍ یا د کوم ځای واقعا ده، د هغه خلکو سنومونه وو. نو قرآن مجید په دومره ډیټیل کې نه ځي، خو چې کوم اصلي میسج وي نو هغې طرف ته د بنده توجه راولي، ځکه چې کله دومره ډیر ډیټیل ورکړی شي چې دا کوم وخت وو، کوم ځای وو، د هغه ځای نوم دا وو او دا قوم به هلته اوسېدو، نو بیا بنده اصلي پیغام هیر کړي. او دا ډیره پخوانۍ خبره ده. په تفسیرونو کې راځي چې د عیسی علیه السلام نه مخکې دا خلک د خپل کور نه وتي وو، وهم الوفن، او هغوی په زرګونو کې وو. ځینې وایي چې سلویخ زره وو، څوک وایي چې لس زره وو، خو خیر دوی په زرګونو کې وو. حذر الموت، ولې وتي وو؟ د مرګ د ویرې نه، د مرګ د یری نه. مرګ دوی د کور نه په وتو باندې مجبوره کړي وو. دوی دومره یریدلی وو د مرګ نه چې کورونه یې پرېښودل. او ګوره چې کله په انسان باندې سو یره تره راشي نو بنده کور ته منډه کړي، لیکن چې کله سو آفت راشي لکه زلزله وغیره نو خلک کلمه طیبه وایي او د کورونو نه وځي. یعنی چې کله د یری حالات وي نو بیا خلک د کورونو نه تختي، یا کوسو طوفان راشي نو خلک کورونه پرېږدي او بل ځای ته د وتلو مخه وکړي. دوی هم یو څیز په منډه کړل د مرګ نه یره. وفرمایلی شو فقال لهم الله موتوا، الله تعالی هغوی ته وفرمایل چې مړه شئ. دوی د کورونو نه وتښتېدل او کوم ځای ته چې وتښتېدل هلته یې ورته وی چې مړه شئ. اوس دا څه واقعه ده؟ دا مونږ د تفسیرونو په رڼا کې ګورو چې دا څه قصه وه. واقعه سو داسې وه چې دا خلک د طاعون د بیمارۍ په وجه د کورونو نه تښتېدلي وو. دا یو داسې وبا وه چې ډېر خلک به مړه کېدل د دې په وجه، یعنی په لکونو به خلک مړه کېدل. نو دوی د مرګ د یری د خپل خار نه وتښتېدل او یو بل کلي ته لاړل. هلته دوی د الله په حکم سره ټول مړه شو. نو بیا یو نبی د هغه کلي نه تېرېدو او الله تعالی د هغو په دعا سره دا خلک راژوندی کړو. بعضی مفسرین وایي چې دا یو ښکاره یعنی کلاو میدان وو. دوی هلته کې وو چې دوو فرشتو کریکه ووهله، یعنی چغې ووهله، او دوی ټول مړه شو. بیا دومره ډیر وخت تیر شو چې د دوی هډوکې خاورې شوي وو، چوره چوره شوي وو. بیا د هغه ځای نه یو نبی تېرېدو هغو دعا وکړه او هغه دعا الله تعالی قبول کړه او دوی دوباره ژوندي شو. نو دوی سو لږ خلک نه وو، بیا هم دومره ډیر خلک د مرګ د یری په منډه وو. دوی د مرګ نه تښتېدل او الله تعالی دوی ته وفرمایل چې مړه شئ. د دې نه پته لګي چې مرګ د الله تعالی په اذن سره راځي، د بیمارو په وجه نه راځي. چې بیماری به ولګي نو مرګ به راشي، او که بیماری نه وي نو زه به بچ شم. بعضی وخت بنده ته بیماری ولګي او بیا هم بنده ژوندی پاتې شي، او بعضی وخت د بیمارۍ نه بغیر بنده مري. د دې نه پته لګي چې مرګ د الله تعالی فیصله ده. د یو ځای نه تښتېدل چې زه به د مرګ نه بچ شم، نو د مرګ نه بنده نشي تښتېدی. که مرګ راځي نو هغه به راځي. لکه دوی چې لری چرته میدان ته وتښتېدل او هلته هم مرګ پرې نه ښودل، او الله تعالی هغوی ته دا خبره هم ښکاره کړه چې تاسو د دې نه نشئ تښتېدی. ستاسو سو خیال دی چې تاسو به بچ پاتې شئ، نو اوس دلته مړه شئ، ځکه چې الله تعالی هغوی ته خیله چې تاسو د مرګ نه نشئ پټېدی. او دا زمونږ د نننی حالاتو سره څومره مطابقت لري، ځکه چې کله په یو ځای کې وبا راشي نو د خلکو دا خیال وي چې که مونږ بل ځای ته لاړ شو نو هلته به بچ شو، حالانکه یو ځای ته تښتېدل د دې حل نه دی، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې فرمایلی دي چې الله تعالی ستاسو نه په مخ کې په نورو قومونو باندې د دې بیماری په وجه عذاب نازل کړو، چې کله تاسو ته پته ولګي چې په یو ځای کې د طاعون د وبا مرض خور شوی دی نو تاسو مځئ، او که چېرې په یو کلي کې د طاعون وبایي مرض خور شوی وي نو هلته مځئ، کچری په یو کلی کې دا وبا والا مرض خور وی او تاسو هلته موجود یې نو د هغه ځینه موزی، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته د کوارنټین متعلق په هغه ورځو کې ویلی وو. دا نن چې د کوارنټین یا لاک ډاون خبره کیږي نو دای په هغه وخت کې کړی و چې تاسو کوم ځای یې نو هلته کې کینئ، د هغه ځینه موزی. په دې کې حکمت دا دی چې که دغه شان خلک منډه کړي نو کیدی شي چې په هغوی کې دغه جراثیم موجود وي او هغوی بیا دغه جراثیم بل ځای ته خواره کړي، او چې کوم ځای دوی په سفر کې تیریږي نو هلته هم دوی دا بیماری خورولی شي، چې کوم ځای ته ورسي نو هلته به یې خوره کړي. لیکن که څوک په یو ځای په آرام سره کینی نو ممکنه ده چې دغه مرض لرې شي، که زموږ مرګ لیکلی شوی وي نو رابه شي، ګنې هسې خو نه راځي. چې موږ څه سوچ کوو چې دا مرض مرګ دی، لکه اوس چې دا کرونا مرض دی مونږ وایو چې دا مرګ دی، نو دا مرګ نه دی، د دې نه 98% خلک جوړیږي. دغه شان چې خلک د کینسر متعلق واوري نو د هغوی دا پوخ یقین وي چې اوس دا بنده بچ کېدو والا نه دی، حالانکه یوه بیماری هم مرګ نه شي راوستی چې تر څو پورې د بنده د مرګ وخت نه وي، او دا عقیده بنده څومره د یری نه خلاص کړي. او الله تعالی او خیلا چې دوی د مرګ نه پټېدل نو بیا خو هلته مرګ نه و راتلل پکار، طاعون خو هغوی وروسته پرېښودو. لیکن ګورئ مرګ د هغوی مخې ته ولاړ و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، او دا په بخاری کې حدیث دی، چې حضرت عائشه رضی الله عنها غله خبر ورکړو او هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د طاعون متعلق سوال وکړو. دا د یحیی بن یعمر روایت دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا بیماری د عذاب په حیثیت سره نازله شوې وه، او چې په چا باندې به عذاب راتلل منظور شو نو په هغوی به عذاب راغی، او بیا الله تعالی دا د مؤمنانو د پاره رحمت جوړ کړو چې کوم بنده د طاعون د بیماری د خورېدلو نه پس په خپل کلي کې په آرام باندې پاتې شي، او د هغو دا عقیده وي چې هغو ته هغه مره مصیبت رسېدی شي چې څومره هغو له الله تعالی لیکلی دی، نو بیا به هغو ته د شهید مره ثواب میلاویږي. یعنی که هغو له مرګ هم راشي نو هغو ته به د شهادت د مرګ درجه میلاو شي. د دې نه پته لګي چې ګورئ که بنده له مرګ هم راشي نو هغه خو به یو رښتینی مؤمن وي، او هغه ته به د دې خبرې پتوي چې د الله تعالی د اذن نه بغیر مال بل هیڅ څوک تکلیف نشي راکولی، او هغه ته دا بیماری ولګي بیا هغه وفات شي نو هغه شهید شو. نو دا خبره بنده له څومره حوصله ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مؤمن معامله هم عجیبه ده، چې هغه ته کله څه نعمت میلاو شي نو هغه شکر کوي، او چې مصیبت پرې راشي نو صبر کوي، نو هغو ته په دواړو حالتونو کې اجر میلاویږي. نو چې کوم ځای داسې وبا خوره شي نو بیا د هغې نه مه تښتئ. نو مونږ ته دا ویلی شوي دي چې مه د دغه ځای نه تښتئ او مه ورته راځئ. او دویمه خبره دا ده چې مرګ د الله تعالی په حکم سره راځي، او د دې نه بني آدم په تښتېدو باندې نشي بچ کېدی. نو ولې په دې خبره کې سو کنټرډکشن، یعنی اختلاف دی؟ یو طرف ته دا عقیده ده او بل طرف ته دا خبره کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې ممکنه ده چې هلته بنده ورسي په مرض کې مبتلا شي او مړ شي، نو مرګ والا کس ته به چېرته دا خیال راځي چې که زه دلته نه وی راغلی نو نه به وم ناجوړه شوی، او نور خلک به هم سوچ کوي چې دلته د راتلو په وجه دی مړ شو، حالانکه سوچ لیکلی شوی وو نو هغه خو به کیدل، او د هغو عمر دومره وو. کدی په خپل خار کې هم وې نو بیا هم دله مرګ راتلې شو. نو د مسلمانانو عقیده دلته بچ شوې ده چې چرته هغوی په غلط فهمۍ کې مبتلا نشي. دویم حکمت دا دی چې الله تعالی انسان ته دا خبر وکړه چې په یو ځای کې د هلاکېدو خطر وه، ټیک ده الله تعالی مرګ لیکلی دی، نو اوس داسې هم نه ده پکار چې بنده وایي چې نه زه خو به هلته کې ځم، هیڅ هم نه کیږي، هغه خو الله تعالی لیکلی ده او بس. نه، بلکې د داسې سیزونو نه د بچ کېدو کوشش دې وشي. داسې خو څوک نه شي ویلی چې زه زهر خورم او که الله تعالی زما مرګ نه وي لیکلی نو زه به بچ پاتې شم. نو داسې نه ده پکار. الله تعالی موږ له د اسباب د اختیارولو حکم راکړی دی، نو هغه استعمالول پکار دی. د خپل ځان حفاظت کول د هر انسان ذمہ داری ده. داسې خو نه ده چې بنده له لامبو نه ورځي او سمندر ته ودانګي چې زه کو مرګ راځي نو را به شي. نو نه، داسې نه ده. اسلام داسې نه وایي. اسلام وایي چې د خپل ځان حفاظت کوی. په تقدیر باندې ایمان یو شی دی، لیکن چې کوم احتیاطي تدبیرونه دي نو په هغې کې کمی مه راولی. او په دې کې یو تدبیر دا هم دی چې کوم ځای ستاسو د جان خطره وي نو هلته مه ځئ، او نه دې د هغه ځای مقامي خلک بل ځای ته د مرګ د یری منډه کړي. ځکه چې که داسې وشي نو مالداران خو به وځي او د غریبانانو به څوک تپوس کوي، او بیا دا خلک به هر ځای بیماري هم خوروي. په تفسیرونو کې دي چې یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه شام طرف ته د تلو اراده وکړه، او چې کله د شام په سرحد باندې تبوک نوم یو علاقې ته ورسېدو نو هلته پته ولګېده چې په شام کې طاعون مرض خوش شوی دی، او دا د شام یو ډېره غټه وبا وه چې ډېر خلک پرې مړ شوی وو. نو چې دی کله هلته ورسېدو او دا خبرونه ورته میلاو شو، نو په هغه مقامې د صحابه کرام رضی الله عنهم سره مشوره وکړه چې اوس موږ له تلل پکار دي او که نه ځو. نو هغه وخت چې څومره هم خلک وو نو په هغې کې یو هم داسې کس نه وو چې هغو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د دې په باره کې څه حکم اورېدلی وو. نو بیا حضرت عبدالرحمن بن عوف وفرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که چاته پته ولګي چې په یو ځای کې وبا ده، عذاب دی، نو هلته دې نه ځي. او حضرت عمر رضی الله عنه چې دا حدیث واورېدو نو هغو خپلو ملګرو له د واپس کېدو حکم ورکړو. هغه وخت حضرت عبیده بن جراح رضی الله عنه ګورنر وو د شام، نو هغه هم په دې مجلس کې موجود وو. نو هغو چې کله د حضرت عمر رضی الله عنه فیصله واورېده نو هغو فرمایل چې ته د الله تعالی د تقدیر نه تښتې. نو حضرت عمر رضی الله عنه وی چې اے ابو عبیده، کاش چې دا خبره بل چا کړې وي، یعنی چې دا خبره تا نه وې کړي. هغو فرمایل چې مونږ د الله د تقدیر نه د الله تقدیر طرف ته منډه وهو، یعنی مونږ چې څه هم کوو نو د الله د حکم مطابق کوو، او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی ده. یعنی هغو هغه وخت ته خبره اونه کړه چې نه، هیڅ هم نه کیږي په مونږ خو ډېر بهادران یو او زه به هلته، بلکې هغه واپس شو هلته، ټیک ده. نو دلته مونږ ته ډېر ښه رهنمایي میلاویږي، ځکه چې ځینې خلک د دې خبرې بالکل پروا نه کوي او وایي چې نه، هیڅ هم نه کیږي، مونږ خو ډېر بهادران یو او زمونږ دا ایمان دی، او تاسو یریدونکي خلک یا ستاسو خو ایمان نشته نو تاسو یریږئ د دې خبرې نه. نه، په دې کې د یری سو خبره نه ده او نه پکې د ایمان د کمزورۍ سو خبره ده. ګورئ، په حدیث کې د دې متعلق مونږ له انسټرکشنز راکړی شوی دي. نو بیا د هغې نه الټه چلیدل او دا سوچ کول چې زمونږ ایمان څومره مضبوط دی، نو دا غلطه خبره ده. او دومره یره هم نه ده پکار چې بنده د یری په وجه وتښتي، نو دا هم صحیح نه ده. د خالد بن ولید رضی الله عنه مثال وګورئ، چې کله هغه د مرګ په بستره وو نو هغه خپل کور والو ته وی چې دومره په عظیم الشان جنګونو او جهادونو کې شامل شوی یم، زما په جسم کې یو داسې ځای نشته چې په هغې کې د غشي او د نیزې او یا د زخم نښه نه وي، مګر افسوس دی چې نن زه په بستره باندې پروت یم او هغه خلک چرته دي چې د هغوی دا خیال وي چې که جنګ له لاړ شو نو مړو به شو. ګورئ، نن زه په خپله بستره باندې مرم، نو ځکه دا سوچ نه دی پکار چې دلته وبا ده زه به وتښتم چې مړ نه شم. او د دې آیاتونو د نازلېدلو تایم چې دی نو دا هم ډېر اهم دی. دا په مدینه کې د جنګ بدر نه مخکې نازل شوی دی. دلته مسلمانان د دې خبرې دپاره تیاریږي چې مخکې یو جنګ را روان دی، چېرته داسې ونه شي چې تاسو داسې سوچ وکړئ چې اوس به مونږ ته د خپلو جانونو قرباني ورکول وي، مونږ ته به جنګ کول وي، پته نشته چې مونږ به بچ پاتې شو او که پاتې به نه شو. چې د یری په وجه او تختو نه هغه یو قوم چې او تختیدو نو ولی الله تعالی هغه هل تمړو نکړل او بیا یې هغه ژوند دکړل نو زکه د مرګ د یری نه د جهاد نه متختی او ګوره په مکی دور کې مسلمانانو هیڅ جنگ نه وکړي او اوس په مدینه کې هغه تیاریږي زکه چې په هغه هغه حالات را روان دي مخکي دوی ته به جنگونه کول وی او دلته مونږ ته د ثم احیاءهم نه پته ولګېده چې الله تعالی هغه ژوند کړل او تاسو ګورئ چې د دین مخکي هم مونږه دوه واقعې ویلي وي په سورۃ البقره کې چې الله تعالی هغه د مرګ نه پس ژوند کړی وو او د الله تعالی د عادت نه دی چې هغه خلک د مرګ نه پس ژوند کړي لیکن دا دوه واقعې مونږ مخکي ویلي دي هغه دوه واقعې تاسو ویلي دي چې هغه کومې وي تاسو وایي دا دریمه ده او دوه نوري هم را روان دي نو داسې پنځه واقعې دي ټولي نو دا واقعې دي په سورۃ البقره کې چې الله تعالی په دې دنیا کې را ژوندي کړل او خلکو ته یو خیال چې الله نن خلک داسې ژوندي کولی شي نو هغه د قیامت په ورځ هم خلک ژوندي کولی شي د هغه لپاره بالکل مشکله نه ده ها دا د هغه سنت نه دي د هغه طریقه نه ده ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون بشک الله تعالی خو ډیر غټ فضل کول والده لیکن اکثر خلک بیا هم ناشکر دي په دې خلکو باندې د الله تعالی سو فضل وو الله تعالی دې دوباره ژوندې کړو او په مونږ ټولو باندې د الله تعالی سو فضل لې چې مونږ ته دا واقعا بیانوي او د دې واقعې مونږ ته د بل زین پته نه لګي چې دا سې شوی وو نو دا هم د الله تعالی فضل لیم د الله تعالی فضل په مونږ ټولو باندې دی په هر انسان باندې او دلته الله تعالی یو ګیله کړی د انسان نه چې الله تعالی خو فضل کوي لیکن د خلکو رویه سودی هغوی ناشکری کوي هغوی ته نعمتونه نعمتونه نه ښکاري او فضل سو ته وایي د حق نه زیات ورکول چاله د چا حق نه جوړیږي چې هغوی ته دې دومره هر څه میلاو شي ما ته دا هم میلاوی دل پکار دی دا هم میلاوی دل پکار دی مونږ ته خو هر شی خپل حق کاری کنه چې هر شی دې مونږ ته میلاو شي عافیت دې هم مونږ ته میلاو شي چا کریسچنز ته پوس کړی وو چې په مونږ باندې نن دومره بد حال دی نو ګارد چرته دی نو خیر دا غي جواب خو کریسچنز ورکړو لیکن مونږ همیشه هم دا خپل حق ګڼو چې مونږ ته دې همیشه عافیت میلاو شي چې زمونږ ژوندونه دې همیشه خوي او هیڅ خرابې دې پکې نه راځي څنګه خرابې راتلی شي ولې دا پریشانی راغله حالانکه کوم ډیر هم نافرمانی کوو دا غو حکمونه ماتو ظلم او فساد کوو شرک کوو بی ایمانی کوو د قوم لوط عمل کوو دروغ لا غلطی کوو لیکن مونږ ته عافیت خو ملاویدل پکار دی هغه تر نن ورځې پورې چې ملاو شوی وو نو دا غي تاسو سوچ کړی دی چې په هغه باندې هم شکر گزاري پکار ده او رب ته ټیټېدل پکار دی شکر گزاری سودا چې بنده الله تعالی تخکته شي دا خبره ومني چې هغه در لدم را هر سو در کړی دي کو اومنای نو بیا خو ظاهر ده چې چا احسان تاسو اومنای نو بیا هغه تخکته کیږي لیکن انسان دا سینا شکر دی چې هغه احسان کله مني احسان نه منل سودی چې بنده وای چې نه دا خو زما حق کیږي زو ډیزرو کوم لکه بچی چې مور او پلار ته ودرېږي چې تاسو زما د پاره سو کړی دي دا خو ټول مور او پلار کوي او هغوی هر څو خپل حق ګڼي چې تاسو مونږ له سوکارنامه کړی ده نو دا وی ناشکری ها دا هم ناشکری ده چې کله ستاسو دا خیال وي چې هر وخت ما ته عافیت ملاویږي کو تاسو ډیر هم خراب کارونه کوي کو تاسو ډیر هم نافرمانی وال کارونه کوي لیکن تاسو ته په ریټرن کې عافیت ملاویږي دا 100% ګارانټي چا ورکړی ده الله تعالی په قران پاک کې فرمایي چې انسان ته د خپل لاسو د کمایي بدله ملاویږي کو هغه سو خرابې کړی وي نو هغه خرابې په هغه باندې واپس راشي او دا د هغه د عملونو شامت وي چې په هغه راځي لیکن مونږ دا سي سوچ چرته هم نه کوو مونږ وایو چې کوم هر څه کوو خو مونږ ته پکار دي چې هر وخت خیر او خواله ملاویږي او تاسو ګورئ الله تعالی فرمایي چې الله تعالی خو احسان کوي هغه فضل کوي هغه کرم کوي هغه خو نعمتونه په بنده باندې تماموي لیکن تاسو خلکو ته وګورئ چې زیات خلک سمره ناشکر دي.